درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفقه عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنی نه لري او باید ور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزه سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. دا ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی هیواد هغوم رضیات یورانیوم غنی کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر وبپاڼه خپور سوی ویلي چې له طالبانو دا غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې لوو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیوي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنی نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیې، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره ول ووژل سول. په وژل سوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتې وه. د کندهار د صنایعو سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ څه لږه 168 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادره سوي ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږ کال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غنی کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات سوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غنی شوی یورانیوم د اټومي ریاکټرونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 168 کسان ووژل سول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی دا خو ویلی دی چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو قربانه وي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیوه چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. د سن وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دی، څلور په پکتیکا کې دی او یو محل په روزګان کې دی.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پایل کړې دي. په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړو راهسی ترکی قهوه نه واسي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي. وسته خلکو دراتونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا د وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل. د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا محل ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربند بیا په دې معنا چې نور نفر مه کوئ. کله چې څوک ډزې حملې کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي. نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیو پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقي ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دې بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلبیخت محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسیون هم دا شندغه ولایتونو په اړه هم رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوي. د کمیسیون چارواکي وینن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپږ سو اعتراضونه ثبت شوي. اکرام الله اکرامه په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لمخې د رایو وسلوېخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نوروسته به پاړه ورسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغلی رویدار دانوي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وای چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ دا تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوی چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وای چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو لوري شوی دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندي، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو رای شمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم 13 ورځ ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي، تر څو رای شمیرنه یې پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه دی سپارلی تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لیسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او هغه ډول امنیتي بنسټونو سره یې شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږ رالی په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیا شمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېخ محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشۍ د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. دا کمیسیون د جدي میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړي، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهرا بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8000 شکایت
نږدې 8000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهرا بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 ورځې په ولایت په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسی او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24مه نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 21 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څالو ويخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحي غته تللی دي، یعنی پروسس تسللی دي. 15,314 شکایت چې یو ش ولایتو کې دي د بشمری تللی دي. یو سلو نه محله باطل سوی دي. 15 نفر نقدی جریمه سوی دي. یو او یا نفر کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخابات د کمیسیون کارمندان د وظیفین انفصال سوی دي یا د وظیفین لری سوی دي. یو سلو یو ل شکایت په تایید کمیسیون
د ولایتي استثنایی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یو لس استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوی څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو د یو سل 10000 شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پانه او بایومیټریک د زګال ترمنځ د یوې تر 15 رایو توپیر او د قشان د هاغو 2340 محلونو پاره دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو درایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دی وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوی دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې درایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف وختنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډیر شمیر محلونو کې بیا شمیرنې تتللی دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایی شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له حاله مو هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه مخکې د هوا پیژندنې مسله د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو خو د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل د بیا رغونې کارونه یې څلور کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میټرولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده
دا هواشناسي د میټرولوژیکي او هواشناسي عناصرو په مشاهده او څور دي دا مشاهده د عناصرو تلو 20 ساعته تخت کیږي مشاهده کیږي او ولایت څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی کې د مرکز پیشگویی مرکز هلته کې دا دیتا تحلیل کیږي ورس د متکپلاس د ټول د پواسطه کې دا د صافیت پواسطه کې دا نقشه جوړی کی او بعد دا نقشهان مورد استفاده ول وګرځیدا نو کوم نقشهان دا د هوا حالات ترپندری ورز کوری اټکل کیږي درجه حرارت بارندگی او درجه حرارت لیتن درجه او پورتری درجه اتکل کیگی او د سایت واشنگتن پاسای که اپلود کیگی
آیا دا سانتیای واز په کابل کې د په ولایت تو کوم دغه مراکز ته چې هغه د هوا حالات را ټولوي او بیا مرکز ته را لیږي
دا اتومات او غیر اتومات سیشنونه دي چې د هوا حالات د عناصر مشاهده کوي د 30 درجه حرارت پورتنی درجه حرارت او د بارانونه واورا او د شدت درجه تا اټکل کیږي فلور ویخ ساعتو کې او دری ورسو اسکیل دا توان لري چې تا دری په ورځ هم د هوا حالاتو اټکل وکړي
او نوري صاحب خلک څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تفسیر نشته کې که دا پا ملتی میدیا که یعنی طول و میدیا و سایلو که اختریشی او دا ترخند سایت تواسطه دی اندی سایت دی اواشناسی سایت منتشه کهوی او بلنه دا کولو چی چه دی خلکو دی سمس تواسطه دی موبایل تواسطه دی ایمیل تواسطه او دی تلویزیون او نور شبکو سر تواسطه دا نشه و چی تا دیکنه حکل توجه ندیشوهی دی
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخانی غړي خغلی نوري سره مرکه واوریده په ورستیو کې سختې واوري ورېدنې او خراب هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د څلوېښتو کسانو ژوند اخیستې دا د پڅرګندونو کې مواوري د لخده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایطي خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته وګدو او د افغانستان د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې ورو
د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلور ویش ساعتونو کې د کابل او یوش ملوی ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه لاس او ټیټه منفي څلور درجه هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیر لس او ټیټه منفي صفر کندهار اسمان یو څوریز د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفي پنځه درجه مزار شریف یو څوریز د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفي پنځه درجه ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه دیر لس او ټیټه منفي درې درجه او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه صفر او ټیټه منفي پنځه درجه
په ورستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکیدو ریپورتونه خبر شول دا وسلې څنګه ورکی شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي ریپورت راستولې
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو اتلس کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند استناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحې او مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلي وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سوه سلور میله مختلف نو سلا او مهمات یو زرو یو سلو یوویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسي وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک سوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قومندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکی وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاته سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې پاته سوي و اسناد نه پاته سوي و د اسناد مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاس ته اچولو چې دشمن لاس ته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه یې هم د ولسوالۍ د سکوت علاقه
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیست او د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قومندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میز ته راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنی قومندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
لو پیړیو راځي ترکی قهوه نه یوازې په دې هواد کې ډیر څخل کیږي، وسته خلکو دراتلونکو پاړه د اټکل وسیله ګرځیدلې. فالکتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژي لارې تر نړیوالو ورسید؟ ملالی بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافه لري. د خپل مور په مرسته د فالکتلو هنر د یو ټلیفوني اپ لارې تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دندې ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې را سره مرسته وکړي.
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوي پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلال زئی استودیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړې او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د تاوتریخوالي کمول بې مفهومه خبره ده او دوی اوربند غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د برېټانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط یې وکړ او 1,600 کسان پکې ووژل شول چې 14 یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګری خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لشترژه 1,600 تنه سبزیجات چې 214 میلیونه ډالر بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویل چې سږکال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډیر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د اذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغې ته اجازه ورکړي چې برېټانیا ته ولاړه سي. اسماعیلوه به په برېټانیا کې د یو اذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ور باندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروړی
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ میل لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبې د فنی زده کړو یو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبې د فنی زده کړې ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې وین مجیب قرزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوې ښځینه لوبغاړو ته د والیبال لوبې په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملي بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي قزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نورو لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنی لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تیر نړیوال جام کې لزانه ښه وړتیا او خدو نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تیر یو کال کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستې دي، او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلې وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه ځیر شو، داسې څلوېښت شپې څهوي وتلې وسې ځیر شو، دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله، درېیمه سلرمه شپه دو املا به پرې ورتله، داسې به وراتلم نه، داسې به پرې راغله، داسې به وکړو سې، داسې نېغ نېغ به ورات دغه خپل ځونته داسې نکاره چویش کوي.
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدلره خدلره ډیر نه ده.
تبه کی؟
تبه کی
سره کم تبه کی څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تکښ نه اوپر سی لپسه شین شپسه وینه منډو سا وکو چا وینه ټیس وینه وکړی توش دا مشکل کی ده.
تری نمبر توه
فهیمه
ته چا سره بستری دلته
ز زوی سره می
دره تو اس بزوی لري څه سوي دي؟
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
د چ بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس خو اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورتا غوند بنینو نه لاندې لپاسه بل کورته ورتا غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي.
کوټې م څنګه دي؟ خې دک تو دي
کوټې یخې د بخاري می یخې ده، بخاري می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي؟
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي؟
نو سالور تبه م کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبه م کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي، بیا یې اتبه م زر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي؟
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین جا شودی خاله لپس که کوله او تو خیدا دیر
هل تا چی بیستر سوی کنه؟ اوز بازی